خبرنگاران گفت از مردم می خواهد در دور دوم انتخابات اشتراک کنند. نخست می خواهم از تمامی کسانی سپاسگزاری کنم که در دور اول انتخابات برایم رای دادند. از آنها می خواهم که در دور دوم انتخابات هم شرکت کنند. با شمارش تقریبا تمامی آرا، زیمان 38.6% آرا را به دست آورده است. زیمان موقف ضد مهاجرت دارد و طرفدار روسیه است. یژی دراهوش رقیب زیمان 26.6% آرا را کسب کرده است. در دور اول انتخابات ریاست جمهوری در جمهوری چک که به روزهای جمعه و شنبه برگزار شد، 9 تن نامزد بودند. در دور دوم انتخابات که در 26 و 27 ماه جاری میلادی برگزار می شود، زیمان و دراهوش با هم رقابت می کنند. پایان خبرها از همراهیتان سپاس. در ادامه برنامه عدالت و مبارزه با فساد اداری از رادیو زودی پخش می شود.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او له فساد سره مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
له اداری فساد سره د مبارزه ځانګړي خبرونه له آزادی رادیو نه.
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیله مو ومنی. د عدالت او له فساد سره د مبارزې د دیونی په خبرونه کې زه حسیب الله تلاش ستاسو په خدمت کې یم. شنوندگان عزیز، برنامه عدالت و مبارزه با فساد هر یک شنبه از ساعت 3-4 به طور زنده و تکرار آن هر سه شنبه از ساعت 1:30 نشر می شود. و شما می توانید از طریق شماره های زیل با برنامه به تماس شده و مشکلات و موارد مرتبط با فساد را با ما شریک سازید تا ما آن را با مراجع مربوط شریک سازیم. شماره های تماس ما است 0799-20-35-40 و 0700-822-755. در نوریدون که در نن روزی خبرونه در مالی وزارت پا زنگری توگه در گمرکاتو پا برخه که در فساد مواردو تا زنگری شوی. اول مکسر پا خبرونه که در تلیفون پا کرخه در مالی وزارت ویاند اجمل حمید عبدالرحیم زی او در خبرونه همیشنه همکار اول اداری فساد سره در مبارزی علی اداری در اطلاعات و شکایتون در خیستو رئیس وحید الله زاهد مکسر پا خبرونه که دی دوی تا خراخ لاست وایم. شنونده های عزیز، قبل از این که ما موضوع برنامه این هفته را آغاز کنیم، نگاهی کوتاهی داریم به موضوع برنامه هفته گذشته که در مورد فساد در وزارت مخابرات افغانستان بود و خانزمان امرخیل مشاور ارشد این وزارت با ما در برنامه بود و به پرسش های ما و شنوندگان عزیز پاسخ دادن. آقای زاهد، ما از هفته گذشته به این سو کسی به شما مراجعه کرده و کدام مورد را ثبت کرده این یا نه یا خیر؟
و تشکر دلو سب لحر صده مخه زهم خپل سلامونه و نیکی هیلند عدالت و فساد سر مبارزی دی خبرونه آوریدن کتا او هم در تخنیکی همکاران تبراندی کم پا دی هیلت شروع و جوڑو سی قدرمندون کو دی یادول ور بولم چه دا خبرونه پونه که یوزل ل اداري فساد سره مبارزې د عالی ادارې او د ازادۍ راډیو له لارې په ګډه پر مخ بیول کیږي. تلای صاحب تشکر، قسمی که شما هم گفتین در برنامه قبلی ما موضوعات بحث شد در وزارت محترم مخابرات که شنوندای عزیز هم سوالات مطرح کردند و ما و شما هم بحثی داشتیم در مواردی که تخطی ها و موارد اکثر مشکلاتی که در بعضی از موارد مشکلات را خود نماینده وزارت مخابرات که بود اونا هم پذیرفتن، اما وعده به ای دادن که اینا روی پلان ها و روی سیستم ها اینا کار میکنن، بلخصوص سر دو مورد اساسی که همی جماری 10% بود و همچنان همی موضوع ثبت و راجستر سیم کارت ها بود که اینا یک کمپاین سرتاسری در 34 ولایت افغانستان اینا یادآور شدن. ولی متاسفانه در مورد در می هفته گذشته در مورد خصوصی که ما شما مشکلات بحث داشتیم در وزارت مخابرات، کسی با اداره مبارزه با فساد اداری اینا مراجعه نکردن. اگر اجازه تان باشه
بفرمایید.
با معذرت، ما می شماره های تماس ریاست سم شکایت و عقد اطلاعات اداری عالی مبارزه فساد اداری را به هموطنان عزیز می خواهیم بگویم، اگر یادداشت بگیرن، مشکلات داشته باشند، مشکلات موارد فساد اداری اینا می توانند به بسیار آسانی به اداری مبارزه فساد اداری به ریاست سم شکایت مراجعه کنند. 070-52-42-425 070-52-42-424 و شماره اختصاصی 177.
بسیار تشکر زاهد صاحب. دلته یو بل ستونزه زاهد صاحب چې زه غواړم ورته وشه اشاره وکم، هغه ده چې موږ په تیر خبرونه کې په جنبندی کې ویلې د خبرونه د موضوعاتو پر اساس باندې دا چې سیستم نشته او ډېر ژر په دوی د 10% مالی د پر سیستم جوړ کړی، بل دا چې د 10% مالی په اخیستلو کې یا پراټولولو کې د فساد احتمال واضح نشته دا او دوی هم تاییدوي. بل خبر دا چې دوی ویل چې د طرزالعمل جوړ کړی دی د سیم کارتونو د ثبت لپاره، او خو وخت نیسي، او دغسې مخابرات وزارت په خپله هم په ځینو مواردو کې له قانونه په ځانګړې توګه له مخابراتي قانونه سرغړونه کړې ده. خدمتونه په انټرنیټي او په ټلیفوني خبرو کې هم دوی د خوالي ژمنه وکړه، او دا ژمنه هم وکړه چې نوې رهبری به ښه پرمختګونه ولري. ځینې موارد یا د فساد یا ځینې داسې موضوعات شته چې په هغې کې فساد په ښکاره ډول دی. ضرور نه دی چې یو څوک شکایت وکړي، ضرور نه دی چې یو څوک د هغې په اړه باندې اسناد راټول کړي. د هغې احتمال زه تاسو خپل هغه اداره هر څوک هغې ته ګوته نیسي او وایي چې په دې کې د فساد احتمال شته او واضح فساد پکې شته. دغسې موارد تاسو ولې نه څېړئ یا تاسو ولې نه شئ څېړلی؟
مننه تلای صاحب، غواړم په دوه موردو باندې بحث وکړو. اول د څنګه کېدای شي چې یو سیستم وجودونه لري موږ مالیات راټول کړو، د مخابراتو د محصول د قانون کې په واضح ډول بحث وسي چې خوشبختانه مهم په تېر خبرونه کې دی باندې په قانوني مورد باندې بحث وسه چې د مخابرات وزارت مجبور مکلف دی چې یو شفاف سیستم د مالیاتو د راټولولو لپاره باید ولري. حتی هغه میاد هم ورته ټاکلی و چې په څومره وخت کې باید یو سیستم ولري، بالاخره سیستم باید جوړ کړي، دوی دغه مالیات راټول کړي.
خو په حقیق پرونه کې دې نتیجې ته ورسېدو چې سیستم نشته، مشکلات شته، فساد شته. راځو یوازې ستاسو برخه ته، یعنی ستاسو دنده په دې کې څه ده؟
راځم بل موضوع دغه طرزالعمل دی، سیم کارتونو د ثبت موضوع دیکھم ځینې موارد دي که زه غواړم په درې برخو باندې بحث وکم. یو، ولې دغه موضوع تر اوسه پورې نه ثبتېږي یا څنګه کېدای شي چې یوه کمپنۍ سیم کارتونه تولید کړي او بالاخره بدون ثبت په بازار کې دوی عرضه کوي؟ د مالی د مخابراتو د وزارت ښاغلی امرخیل صاحب په هغه ورځ وویل چې موږ اوس هڅه وهاند کړي کوو چې یو طرزالعمل جوړ کړو چې دغه موضوع موږ سیم کارتونه ثبت کړو. دلته څو موضوعګانې دي. یو، ممکن یوازنی هدف په دې کې د فرار د مالیاتو نه وي، چې هغه کمپنۍ چې کلاس سیم کارت دوی د ثبت مالیات ورکړي، ممکن یو 15 چې دوی نه دي ثبت کړي او بازار ته عرضه کړي دي، او مانند په آزاد بازار کې ستاسو هم ورته یادونه وکړه چې په 1 شپېته روپۍ یا 500 روپۍ یا 100 روپۍ په آزاد بازار کې سړکونو په سر په دوکانونو کې خرڅېږي، ممکن یو هدف دا وي. او دا هم به امکان ولري چې یوازنۍ لاره د فرار د مالیاتو نه یوه ده. دوم، دغه موضوع اجتماعي مشکلات موږ ته رامنځته کوي، مثلا زورونه ده یا مثلا ناوړې ګټې اخیستنې دي دغه بدون د ثبت راجستر د سیم کارتونه. درېیمه موضوع، د ما په نظر ممکن د موږ دغه بعضې امنیتي ستونزې هم دغه لار نه راځم. دا چې تاسو ویلې چې سیستم شتون نه لري تاسو ادارې ګورئ، دوه مشکلات موږ لرو. یو هغه مشکلات دي چې هغه د ساحه کاري دي، هغه مشکل یا د هغې ستونزې هغه لنډ وي، یعنی په لنډه موده کې کېدای شي هغه ستونزه ته د حل ټکي کېښودل شي یا د پای ټکي کېښودل شي او له منځه یوسي. یو دراز موده ته ستونزې دي چې د هغې ساحه د کاري یا مثلا دغه ستونزې په یو پراخه ساحه کې شتون لري. که د وی ادارې کې د قانون څوک غواړي چې په لیکي د قانوني واکونو سره سم کول چې د غسونځ په ډیر لنډه موده کې لمانځي شي، مثلا یو خو مدیر و پراز کې یو خو څوک سي پراز هرم د تشکیلاتي کې خراب لري، هغه په ډیر قاطعیت او په ډیر جدیت سره باندې قانون د مواد سره سم عمل کوي او تخطیګانې به لمانځي شي. اما ځینې ستونزې داسې دي چې د هغو له منځه وړل یوازنۍ په یوه اداره یا هم په یوه بنسټ دا زمانګیري. له فساد سره مبارزه تر اوسه پورې په جهان کې داسې ثابته شوې ده، یا مثلا دغه موارد هغه هیوادونه چې هغوی څه نا څه هغوی دا میزان یې ټیټ کړی ده، دا دوی تنهایي مبارزه نه بولي. یعنی دا په دې معنا چې ټول وګړي، ټولې ادارې، ټول مامورین د دولت، ټول عامه کارکوونکي ځان په دې مکلف ګڼي چې موږ باید د دې ناوړې پدیدې پر وړاندې مبارزه وکړو. اما دا په دې معنا نه هم نه ده چې موږ په دې ارتباط کار نه ده کړی. ما د تاسو کې په یادې په تېره خپرونه کې ما ویل چې موږ په مختلفو بخشو کې په دې باندې کار کړی، اما دا هم زه زم وایم چې دا کفایت نه کوي. یوه اداره چې مثلا تشکیلی څومره ده، د هغه کاري صلاحیتونه څومره دي، دا به څنګه وکولی شي چې د دیرش کلن یا د درې لسیزو نه وړاندې ناورینونه، ناخوالې، د آګاهۍ د کچې ټیټوالی، د قانون نه رعایت کول، دا به څنګه وکولی شي یوه اداره چې د نورو ادارو له دوی سره همکاري نه وي، د عامه هیوادوال دوی سره همکاري نه وي، دا به یې له منځه یوسي.
خورمیمزیسه به این موضوع که شما گفتین ما اقدامات کردیم، چرا اقداماتتان ملموس نبوده؟ یک سوال. سوال دیگر میخواییم به یک شکل متفاوتر مطرح بکنم. ای که فکر بکنین شما هم عین صلاحیت یک پلیس دارین، پلیس به خاطر از بین بردن جرم و به خاطر جلوگیری جرم هستن و شما به خاطر از بین بردن فساد و جلوگیری از فساد هستین. در شهر یک کسی قتل میکنه و شما همونجا موجود هستین، در پیشروی مردمی کار میکنه، شما منتظر از این میباشین که باش من همینجا به جای خود استاد میباشم، یک کسی از این قتلی که در پیشروی من صورت گرفته از این بیایه برای من شکایت بکنه، بعد از اون برم او قاتل دستگیر بکنم، یا این که شما به خاطر از این که اونجا پیشروی شما این کار صورت گرفته شما اقدام میکنین. منظورم همی است وقتی شما میبینین که قدر یک فساد کلان که شما هم ما هم پیشنونده های عزیزم خود ادارات مربوطه هم این را قبول میکنن که در اینی موضوع یا در بخش اخذ مالی از کردیت کارت ها یا در بخش خدمات مخابراتی مشکلات وجود داره، فساد وجود داره، اینه میگه دقیقا، یعنی چرا اقدام دقیق صورت نمیگیره یا چرا منتظر عظیمی باشین که یک شکایت صورت بگیره و شما یک اقدام ملموس و همه جانبه انجام بتین؟
تشکر تلاسب. سوال شما بخش های مختلف داره، اما ای به این معنی نیست که اداره مبارزه با فساد اداری کار نکرده. اداره مبارزه با فساد اداری قسمی که پیشتر هم گفتم مطابق به صلاحیت خود اینا کار کردن و ببینید در قانون واضح هست که در کدام اوقات ارگان های کشفی که مطابق صلاحیت خود اینا رسیدگی میکنه یک بحث جدای قانونی هست که در کدام موارد هست. ما که روی پلان ها ما کار میکنیم و یا مثلا مواردی که با ما رسیدگی میگیره که ما کار میکنیم، او را ما در برنامه قبلی ما هم یادآور شدیم که با کدام مواردی رسیدگی کنه که مثلا پرداخت مالیات شرکت ها بود یا مثلا بعضی از تخطی های دیگی بود که مکمل ما سرازو بحث کردیم. آمدیم به ارتباط از این که بازم میگم که برای مشکلات فعلی صلاحیت فعلی اداره مبارزه با فساد اداری و یا مثلا به تنهایی کار کردن در یک مشکل سرتاسری که طبیعتا در بعض از موارد افراد عامه یا مثلا هر فرد کوشش به این میکنه که به نفع خود یک کار انجام بده، این مبارزه یا مجادله به همچه مشکلات بتنهایی زمانگیر هست که یک اداره مطابق با مصالحه که ما بازم میگیم که صلاحیتی که فعلا اداره مبارزه با فساد اداری داره این کفایت نمیکنه، این صلاحیت ها باید بیشتر تر شود تا ما بتونیم که تا حدی رسیدگی به این مشکلات شود. و موضوع دوم که اگر ادارات در این مورد همکار نباشه، فرموده شما درست است. شما ببینید یک مثال، شما در مورد پلیس گفتین، شما تشکیل یک حوزه را ببینید، با تشکیل یک قماندانی رو ببینین، تشکیل یک وزارت رو ببینین و تشکیل اداره مبارزه با فساد اداری رو ببینین که ما چقدر تشکیل داریم و با چی یک چالش بزرگ سرتاسری ما مبارزه میکنیم. آیا این کفایت میکنه؟ نه خیر. ما بازم میگم که با نیاز از با صلاحیت های بیشتر، نیاز از با کادرهای مسلکی، نیاز از با پرسنل بیشتر تر.
بسیار زیاد تشکر. یو بل موضوع زایسی په اخر غوړم پختم غدا چی په تیرو خبرونه کې په ټولو خبرونه کې چې د اداراتو مسولین دلته راتلل او زموږ سره په خبرونه کې ګډون کو، دوی تر ډیره پورې د دوی د خبرونه داسې خریدي چې دوی هر څه لپاره یو ځنګړی سیستم نه لري، دوی یوازې یو طرح جوړ کړی دا هغه طرح هم ناملیکون کې د یو خم مثال کولای شو د غورستي پای چې کینول شوی دی چې نه اطفایی موټرونه د لغې تیرې دی شي، نه امبولانس تیرې دی شي، نه نور موټرونه د خزینه تیرې دی شي، یعنی ګوره دا یو اصولا منطق نه لري، یعنی یو طرح جوړ شوی دا سیستم کار نه کوي. اساسي پوښتنه مې دا ده چې ولې ډیری ادارات اگر فرد محوری چې ورته وایي یا په یو ځنګړي وزیر پورې اړه لري چې دا وزیر نوې وزیر راغلی دا به ډېر ښه کارونه تر سره کړي، ښه پرمختګونه به ولري، یعنی هر څه د یو فرد پورې تړلی دي، ولې یو اساسي سیستم نشته؟
مننه تراسه. د قانون کارکنان خدمات ملکی قانون کې ذکر شوی چې استخدام باید په اساس د شایستګۍ او لیاقت صورت عمومي. د مثال په ډول زه دغه نن دلته راغلی تاسو سره مخامخ یم که چېرې تاسو یو مسلکي قدر دلته نه وی، یا مثلا تاسو مسلک ژورنالیزم نه و، تاسو مسلک رسنۍ نه و، نو ممکن ده کوم خپرونه باندې چې اوس روانه ده دا به هغومره ګټوره نه وي چې څومره موږ ته نه توقع لرو. یو دوم، پلان باید مسلکي جوړ سي، او مسلکي پلان څوک جوړوي سي چې مسلکي قدر هلته استخدام شوی. د مثال په ډول که موږ یو مسلکي پلان جوړو د وزارت ساتنې لپاره، یا مثلا د ښاروالۍ لپاره، یا مثلا د مخابراتو ټکنالوژي وزارت لپاره موږ جوړو، یا د مالی وزارت لپاره موږ جوړو، که دلته دغه پلان یا هغه څوک چې پلان باندې کار کوي تخصص نه لري، مسلک یې نه وي، نو طبیعي خبره ده چې موږ به هغه اصلي محور، هغه اصلي لاره به پرېښي، موږ به په بله خوا روان یو. نه تنها دا چې موږ به هغې نه ګټه اخیستي، بلکې موږ په هغې تاوان کړي، منابع هم په هغې باندې مصرف شوي، بودجه هم په هغې باندې مصرف شوي، وخت هم په ضایع شوي، او موږ به د هغه د حل لارې د ستونزې لپاره نه یې لټولي. زه بیا هم وایم که چیرې استخدام په اساس شایستګي او لیاقت وسي، پلانونه په اساس تخصص جوړ سي، طبیعي خبره ده چې دغه کومې ستونزې چې موږ نن لرو دا به سوال لپاره نه وي.
ولې نشته؟
دا په خپله سرغړونه ده له قانون نه چې ولې نه کیږي. د مثال په ډول ما مخکې تاسو ته ویلي چې که چیرې موږ ته په قانون کې وضاحت لري، طبیعي خبره ده چې هر اداره چې رامنځته کیږي، هر پروژه او هر پلان او هر سیستم چې جوړیږي، د قانون د صلاحیتو د قانون د واکو سره سم جوړیږي. هیڅ اداره بدون د قانوني واکو نه، بدون د قانوني ساحې د کار نه رامنځته شوې نه ده. اما په هغه کې یوازنی بحث څه سوی ده، باید موږ رفتار، د موږ سلوک باید قانوني، اما چې نه کیږي تخلف د قانون نه، او څوک چې متخلف ده هغه باید مجازات سي.
ډېره زیاته مننه. درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ په خبرونه کې ټلیفون وکړئ، له خبرونې سره اړیکه ونیسئ، او د ګمرکونو یا د ګمرکاتو په برخه کې د فساد مواردو ته اشاره وکړي او په دې اړه خپل شکایتونه له موږ سره شریک کړي. زموږ د اړیکو شمیرې 0995340 0925. دغه راز د مالی وزارت ویاند ښاغلی اجمل حمید عبدالرحیمزی هم هڅه کوو چې له موږ سره په خبرونه کې یو ځای شي او په دې اړه باندې ستاسو پوښتنو او شکایتونو ته ځواب وایي. ښاغلی زید، تر دې چې ښاغلی عبدالرحیمزی له موږ سره په خبرونه کې یو ځای کیږي، غواړم د ګمرکاتو په برخه کې هم ستاسو نظر واخلم چې د ګمرکاتو په برخه کې تاسو څومره څېړنې درلودې، کوم موارد درلوده؟ خب مخکې له دې چې تاسو پوښتنو ته ځواب ووایئ، ښاغلی عبدالرحیمزی له موږ سره د ټلیفون په کرخه دی. ښاغلی عبدالرحیمزی، خبرونه ته ښه راغلاست.
مننه. سلامونه او ښه چارې تاسو میلمنو او
ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. ډیر زیاتمنه. ښاغلی عبدالرحیمزی، زموږ د نن ورځې خبرونه د مالی وزارت په ځانګړي توګه د ګمرکاتو په برخه کې د فساد مواردو ته ځانګړي شوی او له موږ سره تاسو په خبرونه کې یاست او د اوریدونکو او زموږ پوښتنو ته به ځواب وایست. خب راځم دې پوښتنې ته. ښاغلی عبدالرحیمزی، چې تاسو په ګمرکاتو کې د فساد موارد څنګه ارزوئ؟ له دې نه پیلو چې تاسو په د ګمرکاتو په برخه کې د فساد موارد څومره وینئ؟
خمانه نه تاسو له برنامه څخه کچیر زه د مالی وزارت او اوسنۍ رهبری د تیرو دریو کلونو او وضعیت یې اشاره وکړم. فکر کوم که داسې ستاسو پوښتنه هم ځواب شي او نورې پوښتنې هم.
ډېر زیاته مننه. په لنډه توګه
په تیرو دریو کلونو کې د ملي عوایدو ګراف چې په دې کې عمده برخه ګمرکات تشکیلوي، زمونږ د ملي عوایدو ګراف 1.1 میلیارد افغانۍ ته رسیدلی. او که چېرې بیا دا درې کاله مخکې 1993 سره مقایسه کړو، هلته د مکمل کال عواید 9 میلیارد افغانۍ وه. یعنی په تیرو دریو کلونو کې د ملي عوایدو ګراف د 9 میلیارد افغانۍ څخه 1.1 میلیارد ته رسول دا خپله د دې معنا ورکوي چې مونږ فساد سره عملی مبارزه پیل کړې، د افغانستان په عایداتي سرچینو کې مو اصلاحات رامنځته کړې او د استخدام په برخه کې مو تلاش کړی چې هغه اشخاص د افغانستان په عایداتي سرچینو کې پر دندو وګمارل سي چې د افغانستان د بیت المال څخه په سمه توګه دفاع کوي. د عوایدو وضعیت چې دغه حالت کې قرار لري موږ په دې بسنه نه کوو او دا ادعا هم نه کوو چې د افغانستان په عایداتي سرچینو کې د فساد موجودیت صفر ته تقرب کړی، اما دا ادعا کولی شو چې د پخوا په پرتله د فساد موجودیت کم شوی، اګراف یې چیر شوی. بلې هڅه مو دا ده چې د افغانستان د خلکو د همکارۍ په نتیجه کې، په ځانګړې توګه د ملي سوداګرو د همکارۍ په نتیجه کې، موږ په دې وتوانېږو چې د فساد په برخه کې، البته د مبارزې په برخه کې، لا نورې لاسته راوړنې ولرو.
ډیره زیاته مننه ښاغلی عبدالرحیمزی. خدای دې وکړي چې ډیره تخصصي او ستونزمنه پوښتنه نه وي. هغه دا چې تاسو وویلې په تیرو دریو کلو راهیسې اوس د افغانستان عواید 1.1 میلیارد افغانیو ته رسیدلی دي.
بله.
څه فکر کوئ؟ یعنی ستاسو په نظر په دې کې به څومره احتمال د فساد وي؟ یعنی 200 میلیارد افغانۍ کې د افغانستان عایدات وي او 1.1 حاصل کړي، 1.5 میلیارد عواید په فساد کې د فساد له امله ضایع کیږي، 50 میلیارد کیږي، 100 میلیارد کیږي. یعنی هغه آخري کچه د عوایدو تاسو تر اوسه تقریبي سنجولې ده؟
هر کال موږ د افغانستان د اوسنیو شرایطو پر اساس په خپل ملي بودیجه کې ځان ته د عوایدو په برخه کې هدف ټاکو. په 1994 کې زمونږ لپاره ټاکل شوی هدف دا و چې په یو کال کې مونږ 1.4 میلیارد افغانۍ ټولې کړو، چې دا سنجش شوی و. اما خوشبختانه د کال تر اخره پورې مونږ نږدې
بلې
بیږي نوي کې زمونږ ټاکل شوی هدف 1.2 میلیارد افغانۍ ته ورسېده، اما د کال په اخره کې چې د شم د قوسو موږ 1.15 میلیارد افغانۍ ترلاسه کړ، یعنې د هدف څخه زیات عواید. په شپږ نوي کې چې شروع راځي مخکې مالی کال خلاص چون د قوس په درشم نیټه مالی کال خلاصېږي زمونږ لپاره هدف 1.25 میلیارد افغانۍ و چې د کال په جریان کې تر اخره پورې د غوایت ترلاسه کړو اما د قوس په درشم موږ 1.93 میلیارد افغانۍ ترلاسه کړ یعنی د ټاکل شوي هدف څخه 14.6 میلیارد افغانۍ زیاتوالی ښیي هر کال زمونږ هڅه دا ده چې څومره چې اصلاحات راولو څومره چې د افغانستان پایداری سرچینو کې سیستمونه جوړو په هماغه اندازه زمونږ د ټاکل شوي هدف مقدار لوړیږي په اووه نوي کې هم زمونږ هدف لوړ شوی یعنی مونږ تقریبا 1.93 میلیارد ځان ته هدف ټاکلی نو تاسو خپله فکر وکړئ کله مو چې نظام نوی شروع کړ موجوده نظام 1.14 میلیارد ټارګټ و اما اوس زمونږ ټارګټ 1.95 میلیارد ده دا هر کال همداسې لوړیږي او زمونږ هغه لیدلوری هم همدا ده چې د کال په تېرېدو سره زمونږ د ملي عوایدو ګراف پورته لاړ شي اصلاحات زیات رامنځته شي او تر څنګ یې د فساد سره د مبارزې په برخه کې په جدیت او قاطعیت دغه خپله تګلاره تعقیب کړو
بسیار زیاد تشکر آقای عبدالرمزی اما شما پیشتر گفتین که فساد به صفر با این نامده اما فساد وجود داره اما به او اندازه نیست که ادعا میشه اما موضوع اساسی است که بسیاری ادارات یک بخش دارن بر در مورد بخش نمو زیان مننه یا هم آسیب پذیری هست در بخش آسیب پذیری یکی از اصولش هم همی است که ما موارد از کدام نایه ها ضربه میبینیم و یکی از اون میشه فساد باشه از همی آسیب پذیری که شما پیش بینی کرده این چقدر فکر میکنین که همی فسادتان از لحاظ فیصدی یا از گراف فسادتان تا چی حد است
ببینین موجودت فساد ما در صحبت های خود هم اشاره کردم که ما هیچ گاه ادعا نمیکنیم که گویا فساد به صفر تقرب کرده اما ای اداره می کنیم که در مقایسه با سالهای قبل در مقایسه با نظام قبلی موجودیت فساد اما گرافش پایین آمده
یعنی تو چی حد پایین آمده؟ ببینین آقای عبدالرمزی اگر از 100 فیصد پایین به 90 فیصد هم پایین است 85 فیصد هم پایین است گرافش
فیصدیش بگذارن که به ارقام برتان بگیم وقتی که عواید ملی از 99 میلیارد افغانی به 170 میلیارد افغانی میرسه خود از ارقام صحبت میکنه که تا کدام حد ما مبارزه کردیم اما باز هم ما ای را بیان میکنیم که هنوز هم در منابع ذاتی افغانستان ظرفیت ازی وجود داره که به مراتب گراف عواید ملی ما بلند بره اما ای را شما شاید با ما قبول کنین که از بین بردن فساد یا تقرب از او به صفر چیزی نیست که در یک سال پنج ماه شش ماه آدم توقع کنه این یک موضوع است که با گذشت زمان با یک پروسه مدت طولانی است که ما بتونیم ما هدف نهایی خود برسیم اما وضعیت 3 سال ما به مراتب اگر در مقایسه با 14 سال گذشته مقایسه کنیم به مراتب خوب است
بسیار زیاد تشکر عبدالرمزی صاحب برمیگردیم به شما انشالله یک شنونده داریم انشالله سوال دارن سوالشان را مطرح میکنن و دوباره به شما برمیگردیم خغل فضل هادی وردک ل وردک نه خغل وردک میره بنیو که خبرونه ته خرق لست
سلام محترم تلال صبح سلامون تاسو ته محترم رحیم زو صاحب تاورم ده کام خدای دی وکړي چې روغ او جوړ بو تام همچنان نو د مو پښتنه سوال دا غوډي وکړم مشکلات شته دي بدبختی شته ده نو دا مخکو وختو کې زه یې ادارې ته ولاړم خلاص په غوډاره کې د یو چوکیدار نه نیولې تو غمس تکا سپور ټول یاد کاکا زای و د مو ما زای و نو په صد موجوده په شته ده خو بدبختانه چې به ګمرکات کې مشکلات شته دي نو د رایزو زوب نه مو دا پښتنه ده چې څنګه درل شي د دوه د دوه په ویلو خوند کنه نه کیږي وی ایو نو عملی کار باید څنګه وشي باید څه وکړو آیا ملت هم یو باید یو څه وکړو ځکه ټول اپړم په حکومت باندې باید ورونه چاول شي حکومت څه باید ملت هم دردی خپل وکړو داسې نه چې موږ تاسو هر مشکل ټول حکومت ته کو چې یاره دا ټول کار دی ډوډۍ دې حکومت راکو کالی دې حکومت راکو نه تاسو همکاري مهمه ده د ملت نو څنګه کېدلی دا ټول شي
مننه خغلی وردک آقای عبدالرحیم زی حتما سوال آقای وردک گرفتین
وردک صاحب سوال ما واخیست لدوی سخمانه نه یوه موضوع ته دوی اشاره وکړه چې واقعا همکاري سره تاسو مونږ بار بار دا خبره کړې چې کشر د افغانستان خلک وړي چې د افغانستان پایداری سرچینو کې فساد لمنځه لاړ شي ځکه بیت المال د افغانستان ملت پورې ارتباط نو سکتور خصوصي له مونږ سره همکار پاتې شي کشر دوی دا کوي چې ګوا کې په مالیاتي ادارو کې فساد شتون لري دغه د سکتور خصوصي څخه مو هیله دا ده چې کشر زمونږ کوم مامور په فساد ښکېلي تاسو ورته فرصت مه ورکوئ چې دوی فساد وکړي کله چې فساد ترسره کېږي بیا دا به ټول کېدای شي راسره ومني چې فساد چې رامنځته کېږي دوه ډلې شتون لري د خلکو په ادعا یو زما مامور اما مقابل لوری څوک ده دوی د فرصت ورنه کړي یو دوم د رسنیو څخه مو هیله دا ده چې له موږ سره همکار پاتې شي تحقیقاتي ګزارشونو په جوړولو کې دوی کولی شي په دغه برخه کې د افغانستان حکومت تر څنګ پاتې شي او تر څنګ بیا موږ فساد د مخنیوي لپاره او د عوایدو د لوړوالي لپاره درې عمده دلایل موږ مشخص کړي چې په هماغه تګلاره روان یو. اول دا چې د استخدام په برخه کې مو هڅه کړې چې وردګ ته اشاره وکړه چې روابط شر پر اساس ترجیح ورکړي هر هغه څوک چې د هر ژبې هر سمت او هرې طبقې څخه وي ظرفیت او توانایي ولري د مالیې وزارت دروازه دوی پر مخ خلاصه ده. دا یو دوهم مو دا چې د افغانستان په عایداتي سرچینو کې په ګمرکونو کې په مالیاتي شعبو کې موږ ځینې سیستمونه فعال کړي لکه د اسیکوډا سیستم سیکتا سیستم ای پیمنټ سیستم دغه سیستمونه خوبی دا ده چې له یوې خوا موږ سره د شفافیت په برخه کې کومک کوي بیا بل مقابل د سکتور خصوصي سره د سهولت یا د اسانتیاو د رامنځته کېدو په برخه کې کومک کوي. دریم کار مو دا کړی چې د استخدام په برخه کې د زر و زور تابعیت مو نه ده کړی د بیرونی فشارونو تابعیت مو نه ده کړی هر هغه څوک چې د تجربه او تخصص تر څنګ پاک بکګراوند ولري د افغانستان د بیت المال څخه په سمه توګه ساتنه وکړي هغوی ته مو لومړیتوب ورکړی چې دوی د افغانستان په عایداتي سرچینو کې کار
وکړي.
د دغو دلایلو پر اساس موږ په دې توانېدلی یاستو چې د افغانستان د ملي عوایدو وضعیت بهبود خواته بوځو.
ډېره زیاته مننه ښاغلی عبدالرحیمزی. تاسو د د دوی د ټلیفون اړیکه پرې شوه. ګرځې دلته ډېرې زیاتې پوښتنې دي د دوی د څرګندونو په اړه باندې موږ هڅه کوو چې له دوی سره بیا اړیکه ونیسو. ښاغلی زاهد تاسو د ښاغلي عبدالرحیمزی ځوابونه واورېدل زموږ پوښتنې پاتې شوې. انشاءالله کوشش کوو چې دوی سره اړیکه ونیسو او د اړیکو په ټینګولو سره به له دوی پوښتنې مطرح کړو. خو راځو دې ته چې د ښاغلي عبدالرحیمزی څرګندونو سره زه خو د هغه پوښتنو پر اساس باندې چې زه یې لرم او دلته ځینې راپورونه هم ما سره شته چې بلې ښاغلي عبدالرحیمزی
نو د دغه دریو عواملو په نتیجه کې موږ په دې وتوانېدو چې د ملي عوایدو ګراف پورته لاړ شي ولې د افغانستان خلکو ته اطمینان ورکوو چې په راتلونکو کلونو کې زموږ هڅه دا ده چې نور هم زموږ د ملي عوایدو ګراف پورته لاړ شي او نور هم موږ په عایداتي سرچینو کې اصلاحات رامنځته کړو ترڅو هغه ورځ راورسیږي چې زموږ اتکا د نړیوالې ټولنې د مرستو څخه کمه شي او د عوایدو په لوړوالي سره زمونږ سهم د افغانستان په ملي بودیجې کې زیات دی.
ډیر زیات مننه ښاغلی عبدالرحیمزی. خو زه بیرته راګرځم تاسو ته هغه ده چې تاسو د وروستي کال په اړه باندې ویلي چې تاسو په وروستي کال کې ډیر زیات عایدات درلود د تیرو کلونو په پرتله باندې. خو مصر یو راپور دی هغه په ایکو غونډه کې ایران ویلیو چې په 2014 مالی کال کې افغانستان ته 2,502,000,000 ډالر دوی صادرات درلودل په داسې حال کې چې هغه سیستم چې اسیکوډا تاسو مخکې نوم واخیسته د افغانستان په اسیکوډا سیستم کې د دې هغه ارقام چې ثبت شوي دي څه باندې 1.5 میلیارډ ډالر ثبت شوی دی. یعنی څه باندې 1.5 میلیارډ ډالر سب ندی او دا وای تیر شوی دی. یعنی 500 میلیارډ ډالر د افغانستان د عایداتو لپاره ډیر لوی ضربه نه ده.
ګوره د دې لپاره چې بل خصوص زمونږ په سرحدونو کې سرحدي ګمرکونو کې د دغه ډول ستونزو مخنیوي وسی. موږ دوه کار کړی، یو کار دا چې کمیسیون مشترک دو جانبه چې دو اړخیز کمیسیون منګل رو د بیلابیل هوادونو سره چې پاکستان هم پکې راځي، ایران هم راځي، شاوخوا دولس یا دیارلس کمیسیون سره موږ کمیسیون های مشترک تجارتی و اقتصادي تر دې عنوان لاندې لرو. صحیح ده، په دغو مجلسو کې هم دغه د ارقامو د معلوماتو د شریکولو او د سیستمونو د نښلیدو خبره کېږي، او چې دا موږ سره بیا په دغو ادعاو یا دغو مسایلو برخه کې کومک کوي. دوم، موږ د دې لپاره چې دغه خلکو ته اطمینان ورکړو چې دغه کاري پروسیجر سره هم د اسناد په کوم حالت کې دي، موږ د یوې معتبرې کمپنۍ سره هوکړه لیک کړې چې دوی د دغو مواردو بالخصوص د دغو وارداتو کوم مسایل چې دي په دغه برخه کې دوی خپله پلټنه وکړي، گزارش باندې کار کو، دا بیا موږ ته د افغانستان خلکو سره شریکو. ولې بیا هم تاکید زموږ پر دې ده چې په دغه برخه کې ملي سوداګر باید د افغانستان حکومت سره همکار پاتې شي، کچیرې په ګمرک کې مشکل یا په نورو مواردو کې دوی چاته فرصت ورنکړي چې دغسې مشکلات رامنځته شي.
تاسو د استخدام موضوع مخې یاد کړله، خغلی وردک هم د استخدام په اړه ویلي، غواړم وپوښتم دا چې تاسو د استخدام په ګمرکاتو کې د استخدام په څه ډول دی، دایمي دی او یا هم خدمتي توګه باندې دی؟ بل موضوع غواړم په یو د عامو خلکو په توګه باندې، په یو ټوکه باندې وایم، کله هم چې یو چانه پوښتنه کیږي چې ته څه دنده لرې، هغه وایي چې زه ښوونکی یم یا هم انجینر یم هم ډاکټر یم، ډیر عادي خو که ووایي چې په ګمرک کې کار کوم، دا د مقابل لوري خبره ورته وایي چې ووایي ګمرک کې کار کوي، نو هغه په دې چې یعنی دلته د فساد حد ډیر لوړ دی.
ما مخکې اشاره وکړه همدغه موضوع ته چې ډیری خلک هڅه کوي چې په ګمرکاتو کې دنده ولري، په مالیاتي شعبو کې دنده ولري، اما موږ بیا د دې لپاره چې زمون بیت المال محفوظ پاتې شي، د دې لپاره هم شرایط وضع کړ. یو شرط یې دا ده چې موږ د ګمرکونو او مالیاتو اکاډمۍ دوباره فعال کړ، یو څو کال ته د شپږو میاشتو لپاره درس او مطالعه او تدریس ورته کېږي، د هغه نه وروسته امتحان ورځنې اخیستل کېږي، بیا دوی د افغانستان بالخصوص په ګمرکونو کې کولی شي استخدام شي. یو دوم استخدام مو چې کړی تر دې نېټې پورې، البته زه چې کومې خبرې کوم د دې وروستیو دریو کلونو په استازیتوب، دا چې مخکې څوارلس کاله څه مسله وه جدا، اما زه د وروستیو دریو کالو خبره کوم. استخدام لپاره مو تخصص تجربه معیار وټاکه، اما تر ټولو بیا مهمه مسله هغه ژمنتیا ده.
یعنی دا چې دایمي دي یا خدمتي؟
همدې ته راځم، ژمنتیا هم مهمه ده زموږ لپاره. موږ یو کار وکړ چې په ګمرکونو کې غواړو استخدام دوراني وي، که یو کال زموږ یو افکار په شمال کې وو دا لیک بل کال تاسو، البته زمونږ دغه امتحان د وروسته چخپل اوایده هم پوره کړی، اصلاحات هم رامسته کړی، فساد کم خکل نوی، دا بیا لیکو د افغانستان بل زوب دی. یعنی دا دورانی ځکه ساتو چې هم اصلاحات رامنځته سي او هم په یو اداره کې یو تحرک رامنځته سي.
ډیر زیات
دورانی ساتو، کلونو لپاره چاته اجازه نه ورکو چې په یو ساحه کې پاتې.
ډیر مننه خغل درمزه. یو اوریدونکو فکر کوم تاسو نه څه پوښتنه لري د هرات نه، د ټلیفون په کرخه دی خغل داوود، مهرباني وکړئ.
سلام علیکم.
سلام، خبرونه ته خره خلاص، مهرباني وکړئ.
سلام علیکم. موږ پوښتنه دا چې موږ د جراح محصول سم څو مخکې ووم، یو لک یو نیم لک تاویلولې، ډېر سب کمیشن کارانو استې، اوس موږ درې لک اته ډېر زر روپۍ تاویلو، نو حکومت ته ډېره فایده شوه، په میاشت کې زر کانټینر راځي، زر یو نیم زر لک روپۍ فایده رسېږي، اوس پاموال مختلف، برقې مختلف، په نورو شیانو کې هم بېغبه روان ده. موږ وایو که دا حساب کانټینري ته کوي چې مثال دوه لکه اوسي، موږ نه اخلي چې درې لکه واخلي، نو حکومت به په پښو درېږي او موږ به مشکلاتو نه خلاصو.
ډېره زیاته مننه ښاغلی داود. ښاغلی عبدالرحیمزی، تاسو د ښاغلي داود پوښتنه حتما واورېده، خو مخکې له دې چې د هغې ځواب ووایي، زه هم ستاسو د ځوابونو پر اساس باندې یو بله پوښتنه لرم. هغه ده چې تاسو ویلي موږ تر ډېره پورې د مداخلې او د هغه زورواکو مخه نیولې ده چې په استخدام کې دوی مداخله کوي یا لاسوهنه کوي او د فشار پر اساس باندې خپل د خوښې وړ کسان ستاسو په ګمرکاتو کې ګمري. خو دلته د خپل د مالی وزیر خغلی حکیمی رسنوی ته ویلي او ما سره یو راپور دی چې د اوایدو او ګمرکاتو د مالی وزارت د اوایدو ګمرکاتو موینیت هم ویلی دی چې ځینې افراد د اصلاحاتو په عملی کولو کې مداخله کوي، دوی خپل کسان په زور یا په مصلحتونه باندې یا په هر ډول باندې په ګمرکاتو کې مقرروي. حتی د مصر د دې راپورونه هم شته چې په ډیری ځایونو کې یا هم په ځینو مواردو کې یو کس چې تاسو له خوانه لري شوی دی هغه اوس هم په دنده باندې بوخت دی او هیڅ ډول ستونزه نه ده حل شوی.
اول دا کوم ورو چې هرات نه زنګ وهلی و داود صاحب، مونږ یو کار وکړ چې د عمل دوکانه مخه ونیول. په دې معنی مونږ ویلي چې د افغانستان په هر ګوټ کې په هر ایټم یا هر وارداتي مال یا صادراتي مال باندې کوم قانون د ګمرکاتو چې دی مطابق د هغه اجراات وشي. مثلا که چېرې په نیمروز کې کومه تعرفه مونږ وضع کړو، همغه تعرفه دې په فراه و هرات و ننګرهار و بلخ کې د عمل دوکانه مخه نیولې چې یو چېرته ټیټه بل چېرته لوړه، همغه څه چې معیار د مطابق د هغه، یو چې دا د سکتور خصوصي د ملاتړ په معنا ده او تر څنګ بیا د شفافیت موضوع هم پکې جوته ده. دویم د وزیر صاحب خبرې بل رقم تعبیر نه سي. د وزیر صاحب د خبرو تعبیر دا و چې که چېرې څوک تلاش کوي چې د افغانستان په ګمرکونو کې استخدام سي یا زر و زور وکاروي، موږ د زر و زور تابعیت مو هم ونه کړ، اما د بیروني فشارونو تابعیت مو هم ونه کړ. هغه چاته مو چانس ورکړ چې هماغه تخصص او تجربه تر څنګ د بیت المال لپاره ژمنتیا ولري. په خو وختونه کې زه بیا هم تاکید کوم چې هغه جدا مسله ده، اما موږ په دې تیرو دریو کلونو کې دغه کار وکړ، شخصي روابطو پر اساس استخدام ونه شو، زر و زور تابعیت ونه شو، بلکې هغه چاته فرصت ورکړ چې د افغانستان د بیت المال څخه په سمه توګه ساتنه وکړي. نو که ساس اجازه ای زه به پاندې خبرو بسنه وکړم، انشاءالله په نورو برنامه به سره ګډون وکړم.
خغل عبدالرحیمزی لموږ سره په خبرونه کې له اداري فساد سره د مبارزې عالی ادارې د اطلاعاتو او عامه پوهاوي رئیس به د شکایتونو اخیستو رئیس خغل وحیدالله زاهد هم دی. دوی هم ستاسو په خبرو باندې ځینې تبصرې او موضوعات لري، نو که تاسو وکولی شئ لموږ سره په خبرونه کې وایي دا به ډېر ښه وو. ځینې ډېرې زیاتې پوښتنه پاتې شوې چې دې ته باید ځواب ویل شوی و، خو له بده مرغه د ستاسو دا د وروستۍ خبرو پر اساس باندې هم چې هیڅ داسې یو کار په تیرو دریو کلونو کې نه ده شوی، ما سره راپور شته، هغه راپور په دې اړه باندې
دی. زه به
په لنډه توګه تاسو ته ووایم د داسې یو مورد چې د کومې ادارې چې ما تاسو نوم واخیست د اداري فساد سره د مبارزې عالی ادارې ته هم یو موضوع راجع شوې ده چې هغه موضوع په هرات کې ده چې یو نفر له دندې لري شوی دی، اما هیڅ په خپل ځای باندې د اسلام قلعه په ګمرک کې د مرکز نه فشارونه پی زیات شوي دي. حتی په دې اړه پوښتنې شکایتونه لرو چې په ګمرکاتو کې چې کومې پیسې اخیستل کیږي یا هم فساد کیږي هغه حتی تر مرکزه پورې ویشل کیږي، چې په دې اړه باندې اسناد او ځینې اسناد چې موثق نه دي بلکې په ټولنیزو
خبرونه وړاندې کوم. دوستان ته سلامونه وړاندې کوم. تاکید مو هم د ټولو هدف هم دا ده چې مشترکاً مبارزه وسی. په دې برخه کې بل خصوص سره د مبارزې ادارې چې د افغانستان ملت دوی ته تمه لري چې دوی مثلا قابل لمس نتایج سره ولري، مونږ هم دا تمه لرو چې څه اسناد او شواهد شتون ولري مونږ په خدمت کې چې دغه تحقیق وکړو یا دغه پر اساس مونږ مخکې لاړ شو. د هرات په ولایت کې په دې وروستیو کې مونږ تغییرات راوستل، اسلام قلعه کې تغییر راوستل شوی، کوم مدیر چې مخکې اوس کوم بل نوی مدیر راوستل شوی، هر تغییر لپاره مو چې اقدام کړی همزمان هغه اقدام شوی. یعنی داسې څوک نشته په دې ګمرکونو کې چې مونږ تغییر راوستي حکم صادر شوی هغه لا تر اوسه په دنده پاتې دی. کله چې حکم صادر شو بیا نو هغه نوی کس وردی. مننه وروره.
ډېر زیاته مننه خغل عبدالرحیمزی. مننه له بده مرغه خغل عبدالرحیمزی لموږ سره په خبرونه کې ونه شو کولای چې تر روسي او شیبي پورې ملتیا وکړي او ګڼ شمیر راپورونه او هغه پوښتنې چې دلته لموږ سره دي هغه ته ځواب وي. مطمئنا خغل زاهد تاسو په زړه هم ډېر پوښتنې او ډېر موضوعات ناخوښونکي پاتې دي چې غواړی هغه ته اشاره وکړي.
تلاسب تاسو په سر کې یو پوښتنه وکړه چې د موږ ادارې څه کارونه کړي. بلې، د موږ ادارې یو موضوع د هرات په ګمرک کې چې تقریبا 1,000,000 څلوېښت زره یو موضوع هغه موږ بررسي کړی دی. بله قضیه د غیر قانوني اخیستلو وه، هغه هم په اسلام قلعه ګمرک کې وه، او همدارنګه د یو شرکت شکایت وو د فاریاب په ګمرک کې موږ څېړلې، او د کابل د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر په ګمرک کې، او همدارنګه د تورخم په ګمرک کې موږ موضوعګانې څېړلې دي، او داسې نور هم موږ سره شته.
چې تاسو لست ګورم ښه کافي ډک لست لري، اما دا د عبدالرحیمجي صاحب خبرې هم چې واورېدې تر ډېر سره لري او توپیر لري.
په هر صورت بس کچیر موږ راځو دې ته چې مخکې هم په خبرو کې ویل چې یو اداره یا وزارت جوړېږي په اساس د قانوني واکونو او په اساس یو تشکیل قانوني مبنای قانوني رامنځته راځي. تنها او تنها کچیر موږ د ګمرکونو په ګمرکونو بحث کوو، نو خوشبختانه د ګمرکونو یو قانون کې قانون شتون لري چې په دې قانون کې هر څه واضح دي. راوسم دې ته چې په دې قانون دویم ماده کې راغلي دي چې د ګمرکونو کې یا د ګمرک هغه اساسي دندې څه دي، یا د قانون اهداف څه دي. درې مورد چې تاسو ته لولم تلای سب یاد چې د ګمرکي محصولات راټولول دي، دوم د ګمرکي تشکیلات او تنظیم ده، او دریم د ګمرک د کارکونکو د واک د حدودو ټاکل دي. کله چې موږ دا باس کوو چې موږ ښه استخدام کړی ده، موږ د زور او ځواک یا د زرو مخه نیولې ده، زه به وایم دا چې راځي په دې باندې بحث وکړو چې موږ قانون څومره پلي کړی ده، ځکه چې د قانون په اهدافو کې موږ ته وضاحت لري چې موږ استخدام باید څه رقم وکړو، او هغه اساسي دنده د ګمرک څه شی ده. بله موضوع درېمه ماده کې ده، هغه دا چې ده په 15مه فقره کې او 16مه فقره کې راغلي دغه دا چې ګمرکي څارنه ده او بل ګمرکي پلټنه ده، چې دا دواړه کچیرې د خبرونې وخت لګنی، دا دواړه ځان ته موارد دي چې دې باندې بس کېږي چې ولې ګمرکي فرار رامنځته کیږي، یا د مالیاتو یا د محصول نه رامنځته کیږي، یا ولې دغه موضوعګانې حیفوم یا دغه ګمرکي محصول حیفومیل کیږي. کچیرې موږ قانون ته مراجعه وکړو، په قانون کې دا هر څه شتون لري. بل موضوع دا چې تاسو د یو راپور خبره یادونه وکړه چې د کوف کانفرنس کې تقریبا نیم میلیارډ ډالر خساره دغه سیستم د اسیکوډا دا نه د خبره کړې، یاغې کې ثبت نه ده. ښاغلی عبدالرحیمجي صاحب ویلي چې موږ یو ګډ کمیسیون لرو، زه به مخکې دې نه وایم چې دا ګډ کمیسیون دې باندې کار کوي، ولې مرکزی ادارې دې باندې کار نه کوي. په دریم فصل کې د اعتراض د بررسۍ په نامو باندې یو فصل ده چې د دې پامدي قانون کې شتون لري، د ګمرکي حاکمیت د ادارې د رامنځته کول دي، چې د دوی دنده دغه ګمرکي سندونه، ګمرکي تعارفې، ګمرکي کړنې، دغه ټول د دوی حاکمیت په دوی باندې لري، دوی دغه څاري. لکه څنګه چې ما مخکې هم دې ته اشاره وکړه چې په د درېمې مادې په 15مه فقره کې موږ ګمرکي څارنه لرو، په 26مه فقره کې موږ ګمرکي پلټنه لرو، چې د تر دې نور ډېر داسې موارد څه متاسفانه چې د خپرونې وخت کم ده، چې د ګمرکاتو په قانون کې وضاحت لري. بل موضوع راځم دې ته چې ښاغلی عبدالرحیمجي صاحب ویلي چې په تیرو درې کلونو کې اوس پښتنه دا کېږي چې تیر وو څه معنی لري، آیا دغه اداره یا دغه ګمرکات چې رامنځته شي په هغه وخت کې قانون شتون نه درلوده، یا که چیرې موږ نن دې باندې یعنی خپل ځان لپاره ویاړ ګڼو چې موږ وایو چې نن مو دا کار کړی، پر نه ده سوی ول نه ده سوی، که قانون شتون نه درلوده نو د موږ هغه قانوني عذر چیرته وو. بله موضوع د استخدام ویلې چې اوس لکه تاسو هم ورته اشاره وکړه چې د ما هم په یاد دي چې کاغلی وزیر صاحب د رسنۍ لارې دا به وکړه چې حتی فکر کوم چې کومې اشتباه نه کړي په رسنیو کې قیمت هم وویلې چې مختلف قیمتونه د دې ته ورکړل شوي وو چې استخدام په قیمتو باندې کېږي چې کاغلی عبدالرمزي دا رد کړه. او ما تاسو هم یو راپور درلود په دې ارتباط چې کاغلی وزیر صاحب د مالی په دې ارتباط کړی. موږ هم وایو چې حتی هلته استخدام مثلا ممکن قانوني نه سوی یا پاسا د زور او واسطو سوی او یا هم ډیری ګمرکاتو کې دغه خدمتی کسان هلته یا مثلا قراردادی کسان هلته شتون لري. بل موضوع دا چې دوی وایي چې موږ ته دغه کوم ایم ایف کوچا ویل چې موږ ته هدف ټاکي. زه داسې وایم چې دغه ګمرکات څنګه پیشبیني کوي چې مخکې له مخکې نه موږ دغمره یو هدف ته رسیږو. د ګمرک محصول په قانون کې راغلی دي چې په اساس د تجارت یعنی په اساس د صادراتو وارداتو باندې کیږي. نو ته څنګه مخکې له مخکې داسې یو ارزیابي کوي یا مثلا د ځان له بدل لپاره داسې یو ټارګیټ یا هدف ټاکې چې زه به مثلا په اووه نویم کال کې لس روپۍ یا سل روپۍ یا دوه زره روپۍ زه د مالی وزارت لپاره یا د افغانستان د حکومت لپاره زه هدف ته ځان رسوم. دلته پوښتنې ځینې پوښتنې مطرح کیږي که چیرې ته ونه رسیږي د تا د رسیدو ته د لاره څه ده؟ آیا ته د خپل محصول لکه څنګه چې په قانون کې واضح شوی ده چې د داخلي مالونو نه محصول څنګه واضح کیږي د خارجي مالونو نه محصول څنګه واضح کیږي یا هغه مالونه تولیدي افغاني مالونه چې په داخل د قلمرو د ګمرکاتو کې وجود لري یعنی هغه ساحې چې تحت پوشش د ګمرکات دي د دو محصول څه رقم ده او بیرونی اموال محصول څه رقم ده په چې کله واردېږي افغانستان ته یا داخل د یوې خاورې ته واردېږي. نو دا خو هغه مختلفې ستونزې دي چې موږ مجبورن چې که چیرې ونه رسېږو موږ فشار په هغه سرمایهدار یا په هغه تجار یا په هغه متشبد چې هغه مال راواردوي موږ یې په هغې باندې واضح کړو. خو زه وایم چې که چیرې موږ ښه هدف ته ځان رسوو چې واقعا په ګمرک فساد شتون نه لري موږ چې تر ټولو غټه سرچینه د یو دولت د یو نظام د په پښو درېدلو هغه ګمرکونه دي موږ ښه شفاف او پاک ګمرک ولرو. د قانون د ګمرکاتو یا د ګمرکونو د قانون رعایت دې وسي دغه پوښتنې چې نن یا موږ په ټوله معنا نه تطبیقوو یا هم موږ ورته ځواب نه سو ویلی په هغه وخت کې چیرې موږ قانون تطبیق کړو موږ په ټوله معنا په مثبتو ټکو به موږ دې ته جواب هم ویلی او دغه د بیت المال مال لکه څنګه چې عبدالرمزي صاحب ویلی چې محصول د ګمرکي ده دا به موږ واقعا خپل جی ته رسولی او موږ به بیا دغه نننۍ ستونزې چې لرو دا به د سبا لپاره شتون نه لري. بیا هم وایم تلای صاحب چې موږ د ګمرکاتو ډېر ښه قانون لرو چې په دې قانون کې ټول موارد استخدام تعارفې څارنې پلټنې حاکمیت ادارې او هر څه ورکې وضاحت لري.
ډېره زیاته مننه ښاغلی زاهد. خو یو موضوع ته څه غواړم اشاره وکړم هغه دا چې له ما سره یو راپور دی په دې راپور کې ستاسو ادارې لخوا ښاغلی رئیس فخری صاحب ویلي دي چې په لوړه کچه باندې له مرکز نه له سیمې نه او له نورو برخو نه په استخدام کې لاسوهنه کیږي دوی فشار راوړي دوی ستونزې رامنځته کوي. تاسو کولی شئ یقینا چې تاسو چې کله دغه موارد څېړئ او دغه موضوعاتو ته چې تاسو مخکې ویلي چې تاسو اقدام کړی دی دغه فشارونه به که 80% په مالی وزارت وي او 20% به په تاسو هم راغلي وي تاسو کولی شئ وایئ څوک تاسو په دغه برخه کې مداخله کوي؟
ګوري خلک نه د استخدام موضوع بلکې بل ستونزه هغه دی چې په ګمرکانو په ګمرکاتو کې ده چې هغه هم ډېره جدي ستونزه ده چې د ښاغلي داوود له هرات نه فکر کوم چې هغې نیولې وه چې دغه د تحویلي موضوع وه دغه د تشریح د اجناسو تشریح د اجناسو دا بله غټه ستونزه ده چې په ګمرکاتو کې تشریح د اجناسو لکه څنګه چې اړینه ده لکه څنګه چې اړتیا لیدل کیږي دا په مکمل ډول نه تشریح کیږي. بله ستونزه چې ده ښاغلی تلاش هغه دا ده چې د مثال په ډول هغه قیمتي اموال چې کله ګمرک ساحې ته داخلیږي په یوازې هغه اموال هلته درج کیږي یا مثلا هغه اموال هلته تشریح کیږي چې د هغو محصول بیه کمه ده. او همدارنګ خغلی تلای سب وخت خبرونه لګده دغه یو څو وخت مخکې یو راپور هم خپور څه د امنیت ملي لخوا یو گرفتاری سی و چې پاغه کې دغه توزیع د غیر مشروع پیسې وی چې مثلا پاغه کې یو فکر کوم چې یو یاداش یو کتابچا هم چې د ترچا پورې دغه پیسې
ویشل کې کومه پوښتنه چې موږ ډیر زیات
پدیر ته بوت متاثر دی موږ دی رئیس فخری صاحب مرکه هم شته چې د اتمن دیوانی بخپره سوی پاغه کې ورته اشاره سوی دا چې دغه د استخدام ستونزه د تشریدي اموالو ستونزه او همدارنګه نور ستونزې چې متاسفانه د خبرونې وخت لګد
ډیر زیات.